مشال ریډیو په مخامخ خبرونه کې د خپل کوربا اسرا لمومند او زما تخنیکی همکاري نادرې سلامونه ومني. وخت شوه په پیښور کې د شپې 11 بجې. په دې خبري غړي کې تاسو لپاره په یو شمېر کورونو او نړیوالو موضوعاتو راپورونه لرو، خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. د خبرونو سرټکی د لاهور ترګری مخنیوي او عدالت د کور کمانډر پر کور د حمله په مقدمه کې د شپاړس ملزمانو خلاف د پوځي قانون لاندې د کاروایی کولو امر کړی. په شمالي وزیرستان کې خلکو د جنکو په دوو سکولونو د بریدونو ضد مظاهره کړی او د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي دا ځل له ډېرو هیلو سره افغانستان ځي. او زه خبرونو تفصیل. د لاهور ترګری مخنیوي او عدالت د کور کمانډر پر کور د حمله په مقدمه کې د شپاړس ملزمانو د پوز کمانډینګ افسر ته د سپارلو امر کړی. د پاکستان ډان او نورې رسنۍ وایي نن د لاهور ترګری مخنیوي عدالت د خار کیمپ جیل مشر ته امر وکړ چې د لاهور کور کمانډر پر کور حمله کې تورن کسان د لاهور خار کمانډینګ افسر ته وسپاري چې دا رنګ پر ضد یې د پوځي قانون لاندې کاروایی وشي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې نن ویلي په پوځي عدالتونو کې د عام وګړو پر ضد د مقدمو چلولو مخالفت کوي. دوی وایي شفافه مقدمې د هر ولسي وګړي آئینی حق دی. د مې پر 9 د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان د گرفتارۍ ضد د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال بل وګړو د لاهور کور کمانډر پر کور حمله وکړه او پوځي املاکو ته یې ور واچو. تر دې وروسته د پاکستان پوځ مشر جنرال آصف منیر ویلي چې پر پوځي ودانیو او سلو د بریدونو په تور د نیول شوو کسانو خلاف به د پوځي قانون لاندې مقدمې دایروي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان تور لګوي چې په 9 مې د مظاهرو پر مهال شوي تشدد کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل وو او د په خبره دای د ګونز د منظم سازش دی. د شمالي وزیرستان په مرلي کې ځایي خلکو د جنکو په دوه سکولونو د بریدونو پر ضد مظاهره کړې. د ملي جمهوري غورځنګ د سوري لاندې نن په دې لاریون کې مظاهره چانو غوښتنه کوله چې ریاست دې د تعلیمي ادارو امنیت یقیني کړي. په دغه مهال له مشال سره په خبرو کې د یاد ګوند اطلاعاتو سکتر جمال داوړ وویل باید حکومت دغلته نور سکولونه پرانیزي.
مونږ دا غنو چې په هره نه دا او د ریاست نامو غشتنه دا وی چې زمنګ د راتلونکو نسلونو د مستقبل چې کوم د سکولونو سره تړلې ده د خوندې پېشي او په لکه کې د ترکتی پروژې او په خصوصي توګه د تعلیم په حواله سره چې کوم منسوبې او پروژې دي د دې ګورنه دا وشي او دا د زیاتې کړشي په ځای د دې چې دا لوزول کېږي.
د میرلی موساکی او خسوخیلو کې د مې په 28 د شپې مهال وسلوالو د جنکو دوه سکولونه په بارودي موادو والوزول. البته په دې بریدونو کې چاته ځاني زیان نه رسیدلی. په دغه سکولونو کې خوښه 1500 جنکو زده کړې کولې. پولیس چارواکي وایي مقدمه یې درج کړې او پلټنې روانې دي. په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې وسلوالو په خیبر پختونخوا کې سلګونه سکولونه ړنګولې دي چې پکې لا هم ځینې نه دي جوړ کړل شوي. د خبر په تیرا کې د پولیو کمپاین په ډله په وسلوال برید کې 3 پولیسان زخمیان شوي. د خبر ضلع پولیس بیان د زهیر افریدی مشال ډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار خواوشا 9 بجې د تیرا په ملک دین خیل میر دره کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله د پولیو مخنیوي کارکوونکو ماشومانو ته دغې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره واکسین ورکول. د پولیسو په وینا په برید کې 3 پولیس سرتیري زخمیان شوي چې اوس یې درملنه روانه ده. وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. د پولیسو ویاند زیاتوي چې په سیمه کې یې نور سرتیري ګمارلي او د لټون عملیات یې پیل کړي. تر اوسه چا د برید زمواریندنه منلې. له دې وړاندې هم د پولیو کمپاین په ډلو بریدونه شوي چې د ډیرو زمواري یې پاکستاني طالبانو منلې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلا منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ او ملیر له زندانونو څخه اویا افغانان د خوشي کېدو وروسته افغانستان ته لېږدول شوي. نوموړي پرون مشال ډیو ته وویل چې خوشي شوو افغانانو په زندان کې خپلې سزاګانې پوره کړې دي. بلخ په کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرل سید عبدالجبار مشال ډیو ته ویلي چې دا افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیول شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال جولای میاشت رهیسې نږدې 2400 افغانان د سند صوبې له زندانونو افغانستان ته لېږدول شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. او د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند نن ویل دا ځل ډیرو هیلو سره افغانستان ځي. نوموړي د کابل په هوایي ډګر کې د مشلډي ازادۍ څانګې ته ویل دا هیلې د تازه کا پیدا شوي چې په کندهار او کابل کې د طالبانو چارواکو د ته ویلي دي د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډیر زر نهایي شي. ښاغلی اګلند پرون په کندهار کې او نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې وکړې. دی وايي په کندهار کې له د سره طالبانو منلې ده چې راتلونکي اونۍ به ښځو ته په دغه ولایت کې اجازه ورکړي چې کار ته ستنې شي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدل کړي، خو تر اوسه یې نه ده بدل کړي. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه ورې له ترکین صافه د دغه غوند زنو مخکخانو تلو په اړه یو کارپو دا نظر لري.
د عمران خان صاحب کوم چې سیاسي مرګ دا وخت تعبیر کیږي چې داغه د سیاست مرګ نږدې دی.
په شمالي وزیرستان کې د سکولونو ړنګولو پر ضد مظاهره شوې.
د حمله چې دوه د بلډینګ باندې نه شوې بلکې دا د میژو په تعلیم باندې شوې. دوه میژ به د خلکو د قوت ته پیغام ورکوي چې میژ به د مخنیوي لپاره هر قسم اقدامات کوي چې کوم سموار خلک دي به باندې ځخ کې چې دغه واقع تحقیقات وکړو.
او نرخزیان وایي چې ردوی د حقوقو خوندي ساتلو په قانون کې د بدلون ونه کړل شي.
زمون پہچانې زمون نواغشتو زمون په حق کې فیصله کړې وي نو دا به ویلو چې دې قتل وې ما دې له چې دینو هیلت ورکې دې له سر چت ورکې دې له نوکریا نه ورکې.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع له تاریخ انصاف سره د غوند زنو مشرانو وتل دوام لري. دا تر هغه وروسته دا چې د مې پر نه هم د درغلې په یو کیس کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو پس د هغه د پلویانو د مظاهرو په وخت زنو پوزي او حکومتي ودانیو ته اور چول شوی وو. عمران خان دا کړی چې تشدد د هغه پلویانو نه بلکې د صبرتي ادارو کسانو کړی وو. خو په وزوای چې داسې شواهد شته چې د مظاهرو تر شا د درک انصاف د پلویانو لاس وو. دوی ټینګار کړی چې ټولو ځان اړوونکو ته به د پوځي قوانینو لاندې سزا وکوي. پولیسو د ترک انصاف ګڼ غړي نیولي دي. له تېرې اونۍ راهیسې د دې ګوند مشرانو لخوا د استعفا او د سلسلې په اړه د ګور مسجد دا راپور وري.
د مئی په څلرویشتمه اسلام آباد کې د پی ټی آئی مشر سیکریټر اسد عمر خبري غونډې تر مخه د پی ټی آئی د جنرل سیکریټري په توګه کار کولو نه استعفا اعلان وکړلو. اسد عمر وویل چې د مئی په نهمه پیښو غندنه کوم او په دې اړه د پلټنې وشي او ککړ کسانو ته دا سزاګانې ورکړې دي شي. اسد عمر زیاته کړه په دې وخت په ذاتی توګه دا زما د پاره ممکن نه ده چې کم کردار زه د یو مشر په توګه لوبول شم هغه ولوبوم. په دې وجه زه د پی ټی آئی د جنرال سیکریټر او د کور کمیټۍ د غړیتوب نه استعفا ورکوم. هم دغه ورځ د پی ټی آئی حکومت پخوانی ویاند او د یاد ګوند سینیئر نائب صدر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې مئی په نهمه ورځ بندې شوی خو غندنه کوم. ما فیصله کړې چې سیاست نه سمودې پورې لاس واخلم او د پی ټی آئی نه هم استعفا کوم او عمران خان نه مې لارې بیلې شوې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مئی په څلرویشتمه میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې حکومت اتحاد په تحریک انصاف ګوند د بندیز پر لګولو غور کوي. د زیات کړه چکما منصوبہ عمران خان زمونږ پاوج او د دوی اساسات پنهخه کولو جوړ کړي وا دا چرته هم به اختیار عمل نشي کېدی. هغه کم یو جرم دی چې د مئی په نهمه نو شوي. د عمران خان د دې عمل په وجه نن پټول هندستان کې دا خبره کیږي چې کم عمل دوی په پیړیو کې نشو کولې هغه عمران خان وکړلو. سیڈون کی وای چې لکه څنګه عمران خان په حکومت کې راتګ نه ورسته د اپوزیشن ګوندونو سره د اسټابلیشمنت په وینا غیر بشري او غیر آئینی ګامونه پورته کول شروع کړل، نن د هغو سیاسي ګوندونو اتحادي حکومت د اسټابلیشمنت په مرسته د عمران خان او پی ټی آئی خلاف ګامونه پورته کول شروع کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو سره سیډون کی راشد صافی سدا سے خپل خبرې زیاتې کړې.
عمران خان صاحب کم چې سیاسی مرگ دا وخت تعبیر کیږي چې دا غد سیاست مرگ نږدې دی، خو که بغیر طبیعي طریقه باندې او په پټو لاسونو په ذریعه باندې د هغه سیاست ختمی یا د هغه په مرۍ باندې ګوتې ښودی شي نو دا به مناسب نه وي.
د پی ټی آئی خلاف روان د نیولو کریک ډاون په اړه یو بل څېړونکي عبدالله مومند مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د پی ټی آئی د کسانو د پارټۍ نه په استعفاګانو باندې مجبورول اتحادي حکومت نه بلکې پوځي اسټیبل اسٹیبلشمنٹ کوي. عبدالله مومند د مشال ریډیو سره خبرو کې زیات کړه،
دا چیز ډیر واضح ده چې په فوجي تنصیبات باندې کومې حملې وشولې او د حملو په نتیجه کې فوج دې یو سټینډ واخستو او غوی دا ویل چې موږ وس د خلک نه پریدو ملټری کورس ته براولو دې ته براولو. په دې په شاه باندې څه ذاتی ناراضګۍ هم وي د موجوده آرمی چیف او د عمران خان د درې څلور کالو مخکې هغه سکور چې دی هغه هم پوره کیږي، خو زه دا نه ګڼم چې موجوده حکومت چې دی عمران خان سره کوي څه چې روان دي هغه د وزیر داخله، وزیر دفاع او د وزیر اعظم د بر خبرې دي. موجوده حکومت چې دی هغه په دې اس قسمه چې کوم د عمران خان خلاف چې کوم کریک ډاون دی باغی کې هغوی بے بس دي او دا د پاکستان اسټابلیشمنت کوي.
یاد د وی چې د مئی په نهمه عمران خان نیولو نو ورسته په سرکاري او پوځي زیونو باندې بریدونه وشول، ځکه چې پی ټی آی احتجاجي مظاهره کړې وې چې هغه نه پس حکومت او ادارو د پی ټی آی مشران او پلویانو نیول شروع کړل. خو عمران خان او پی ټی آی مشران سو سو زلا دا باور وړاندې کوي چې د تشدد په پیښو کې دوی ککړ نه دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ، همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پېښور د دورې پر مهال هغه ځایونه کتلي چې د مې پر نهمه د ترکیې صاحب د غړو د مظاهرې پر وخت سوځول شوي وو. په دغو ځایونو کې د ریډیو پاکستان ودانی هم شامل وه. شهباز شریف ویلي چې دا ودانی به بیا جوړوي او هغو کسانو ته به سخته سزا ورکول کیږي چې د احتجاج پر وخت یې ملکي او پوځي ودانۍ ویجاړې کړي دي. عمران خان ادا کوي چې د ترکیې صاحب په غړو سوله ییزې مظاهرې کړي دي او کوم ځان چې اوختې هغه د استخباراتي ادارو غړو اړولې دي، خو په اوس دا ردوي او وایي دوی سره د ترکیې صاحب د مظاهرو د پلانونکو مشرانو په اړه معلومات شته دي. غلام غوث پېښور ته د شهباز شریف د سفر په اړه راپور راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف په پېښور کې د ریډیو پاکستان د سوځولې شوې ودانۍ په سمدستي توګه د بیا جوړولو امر کړی دی. د مئی په 15مه وزیر اعظم شهباز شریف د خپلو ځینو وفاقي وزیرانو سره په پېښور کې د ریډیو پاکستان د ودانۍ د سوځولې شویو بیلابیلو برخو جاج واغیستلو. په دغه مهال را جوړې شوې دستورې ته په وینا کې هغه د پاکستان تحریک انصاف د مظاهرو پر مهال د دولتي راډیو ودانۍ ته د زیان رسولو غندنه وکړه. زه غنم چې لدې زیاته نور د هیواد دښمنی نشي کېدلې. د دې ریډیو د مرکز سره نږدې د چاغي د غر نمونه هم سوځولې شوې ده، حالانکه دغه د پاکستان د دفاعي قوت یو نمونه و. وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د ریډیو پاکستان ودانۍ او نورو حکومتي او پوځي املاکو ته د زیان رسوونکو په ضد به سخت قانوني کاروایی کوي. د مئی په نهمه نیټه د القادر رست قضیه کې د عمران خان د نیولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال په راولپنډۍ، پېښور، لاهور، مردان، ملکن او ځینو نورو سیمو کې حکومتي او پوځي املاکو ته زیان رسولې شوی و، خو پاکستان تحریک انصاف په دې معامله کې د خپل ګوند د پلویانو د ککړتیا تورونه رد کړي دي او د سپریم کورټ لخوا د عمران خان د خوشی کولو د امر وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی په 13مه نیټه ویلی وو چې د نهم او لسم مئی د پیښو د آزادو او رڼو پلټنو لپاره دی د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو پلټون کې کمیټي جوړ کړی شي.
مشال ریډیو دا وګستې دا غلام بوسو چې تاسو ته راپور درکو چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پیښور دورې پر مهال هغه ځینې کتلې چې د مې پر نهمه د طریقې صاحب د غړو د مظاهره پر وخت سوزول شوی وو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګستی اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او ترک انصاف مشر عمران خان د می پر نهمه په القا د ټرست قضیه کې د درغلو په تور نیول شوی وو. نوموړی دا تورونه بې بنیاده بولي، که څه هم هغه د سپریم کورټ په ضمانت له زندانه خوشی شوی، خو په دې قضیه کې نوموړی لا هم عدالتونو ته وړاندې کیږي. القا د ټرست څه شی دی، د دې قضیې تفصیل څه دی، او ولې په کې د عمران خان تر څنګ د هغه پر میرمن هم د درغلیو تورونه پوره شوي دي؟ د دې پښتنو د ځوابونو لپاره د پامیر ساحل دا راپور وري.
دا کیسه شاوخوا 15 کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر درېمه نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیونه پاونډ د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیونه پاونډو ارزښت لرونکی یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیونه پاونډ به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2018 زیږیز کال په ډسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانوي پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریا ټاون پاړه په یو قضیه کې جوړجاړی وکړ او پر هغه د 4.5 ارب روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوی چې د ودانیو جوړولو لپاره یې د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه اکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ، نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او درې ورځې وروسته 190 میلیونه پاونډ چې هغه وخت 9.5 ارب روپۍ جوړېدې د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پیسې ولې حکومت ته انتقال نشوي ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده، نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وای د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ل خپل کابینه څخه د برتانیې د جرمونو ادارې سره د جوړجاړي منځوري واخیسته، خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې لکبلې ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمیر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاري، بابر اوان او د عمران خان خزه بشرا بیبي او د هغې ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا درې میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګري او سیاستوال زلفی بخاري ته 4.5 کناله ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاري او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پریښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغې ملګري فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغو ورځو شپو کې نیب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات خوندول. د پاکستان یو شمیر رسنیو په وینا کله چې نیب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل، نو د عمران خان، بشرا بیبي، زلفی بخاري او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنې پیل کړې. رسنۍ د نیب چارواکو له خولې وایي چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاض ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه اربونه روپۍ او سلګونه کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نیب چارواکي وایي چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ټرست د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړې وه. تر اوسه ملک ریاض د تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال یې ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمینې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتره لري، د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس مهال یې د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي، او پر وپاڼې د چیرمین یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
تاسو را پامیر سایل رپورټ واوریدو چې القادر ټرست قضیه څه شی دی او د کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د ترنګ صاحب مشر عمران خان نیول کېدل او دغه راز د سره تر نور معلومات تاسو په دغه راپور کې واوریدل.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوي مجله
فلسطیني مبجو،
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مبجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلونی مبجو،
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
اوریدونکو، د ملي جمهوري غورځنګ غړو په شمالي وزیرستان کې د احتجاج له لارې پر حکومت غږ کړی چې پر تعلیمي ادارو برید کوونکي ونیسي. د مئی پر 28 د شمالي وزیرستان په مرلي کې د جینکو دوه ښوونځي په چاودیدونکو موادو الوزول شوي وو. چارواکو ویلي وو چې دا کار نامعلومه وسلوالو کړی دی. پولیسو د پلټنو او د دې کار د کوونکو د نیولو وعده کړې وي، خو تر اوسه څوک گرفتار شوي نه دي. د ملي جمهوري غورځنګ احتجاج کوونکو ویلي چې وسلوال باید یو ځل بیا دومره قوي کېدو ته پرې نه ښودل شي چې د پخوا په څیر ښوونځي وران کړي. عمر وزیر په دې اړه نور تفصیل کوي.
ملي جمهوري غورځنګ د سیوري لاندې نن میرلي کې ځایي خلکو د غلطه د دوو جنکو سکولونو د الوزولو ضد لاریون وکړ. میرلي موسکی او هڅوخیلو کې د مئی په 28 د شپې مشکوکه وسلوالو د انجونو دوه ښوونځي په بارودي موادو سره ړنګ کړي ول، چې د تعلیم څانګې په وینا یادو ښوونځیو یا سکولونو کې تر 1500 نه زیاتې انجونې زده کړې کړي. مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او د تعلیم پوهې رڼا شعارونه پرې لیکل شوي ول. د احتجاج ګډونوال ملي جمهوري غورځنګ صوبایي اطلاعاتو سیکرتر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل،
موږ دا ګڼو چې پوهه رڼا ده او د ریاست نه موږ غوښتنې دا وې چې زمونږ د راتلونکو نسلونو د مستقبل چې کوم د سکولونو سره تړلی دی دا خوندي پرې شي، او په علاقه کې د ترقیتي پروژې او په خصوصي توګه د تعلیم په حواله سره چې کومې منصوبې او پروژې دي د دې ژغورنه ته وشي او دا د زیاتې کړي شي. په ځای د دې چې دا وزول کېږي، نو باید چې زمونږ تعلیم خوندي هم کړي شي، ډاډګران هم شي چې خلک په ډاډه زړه او په پرمنه طریقه سره خپل تعلیمي سلسله جاري وساتي. کله په پړه چینار کې استادان په نښه شي، او کله بیا په هنګو کې سکولونه ول وزول شي، او بچا خان یونیورسيټي چرسدا باندې حمله ده. تسلسل ګڼو چې د دې کام د تعلیم پر ضد دا واقعات پر لپسې روان دي، او موږ وایو چې تر څو پورې چې دې واقعاتو ته د پایټ کې نوی خوندل شوی، نو دې
میرلی کې نامعلومه وسلوالو لخوا د جینکو دوه د اتم ټولګي پورې ښوونځي ړنګ کړل شوي ول، چې د پولیسو مشر سلیم ریاض په وینا د ترهګرې ضد پولیس د دغه پیښې پلټنې کړي. ملي جمهوري غورځنګ شمالي وزیرستان صدر اسد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج مقصد یې د پیخې پلاټنو غوښتنه ده.
د حمله چې دوه د بلډینګ باندې نه شوې، بلکې دغه د میژو په تعلیم باندې شوې دوه میژ به د خلکې د قوت ته د پیغام ورکوي چې میژ به د مخنیوي لپاره هر قسم اقدامات کوي او چې کوم سموار خلک دي به باندې راځي چې دغه واقعې تحقیقات وکړو.
مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو د کوونکو او استادانو باندې بریدونو مخه دې ونیول شي. که دغه شان په تعلیمي ادارو بریدونه کیږي، نو راتلونکو کول د تیارو په طرف ځي. د تازه لاریون په اړه سیمه کې د حکومت او فوز تازه بیان خو نه دی راغلی. البته د غلطه د فوز یو افسر د مئی په 24 مشال ریډیو ته ویلي چې د سکولونو ړنګولو په پیښه کې د ککړوانا سیرو ضد به سخت اقدامات کوي. چاته هم اجازه نه ورکوي چې په تعلیمي ادارو او یا زده کوونکو باندې بریدونه وکړي. د تحفظ لپاره یې پوره هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری گٹا پورتا کے.
مشال ریڈیو تا غوگستی اور دن کو تا سیزمک پروانی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام اہم اور دیشی. په پیښور کې نن خزانو پریکړه کړې چې د وفاقي شریع عدالت هغه حکم به سپریم کورټ کې چیلنجوي چې پکې ویل شوی نرخزیانو ته په قانوني اسنادو کې نرخزیان نشي لیکل کېدی. نرخزیان وایي چې ځینو ماشومانو کې وروسته معلومه شي چې هغوی نر یا خزانه بلکې نرخزیان دي، نو ځکه باید دوی دا حق ولري چې په قانوني اسنادو کې کوم جنس ولیکي. د دوی په وینا دا یو طبي امر دی، خو پاکي شریع عدالت وایي چې د نرخزیانو د حقونو خوندي ساتلو په اړه جوړ شوی قانون کې باید دغه شیان شامل نه وي. تفصیل لازمت ریشا په دې راپور کې.
د مئی په سلی رښتمه د خیبر پښتونخوا نرخزیانو په ترانسجنډر اکټ کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب په اړه په خبر پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دا نرخزیانو د اتحادیې ترانس ایکشن الائنس په وینا چې د مئی په 19مه وفاقي شری عدالت نرخزیان لپاره د خپل خوښې د جنس ته تبدیلې اجازه ناقانونه ګرځولې چې پر ضد یې عدالت ته ورځي. د ترانس ایکشن الائنس مشر فرزان ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شناخت او د حقونو خوندي ساتلو په قانون کې دی بدلون ونه کړل شي.
زمونږ پہچان یې زمونږ نه واغشتو، زمونږ په حق کې فیصله یې کړې وي، نو دا به ویلو چې دی قتل وای ما دی له چې دینو هیلت ورکې، دی له سر چت ورکې، دی له نوکریانې ورکې، دی له ایجوکیشن ورکې، نو دی خو زمونږ نه حق واغشتو.
د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د نرخزیانو د حقونو د قانون پر ضد وفاقي شری عدالت کې در خواست جمع کړو او ادای کړي وا چې هغه قانون له اسلامي اصول سره په ټکر کې دی. په اکټ کې د ترمیم تجویز کوونکی سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او البته هغه باندې پابند دی لګولل چې سره پورا سره دی پورا خزه ده او جسمانی شخص مکمل دی، اس قسم مسئلہ ورته نشته دی، خو هغه دماغی طور باندې بیمار دی او دماغی طور باندې هغه دا سوچ او فکر لري چې ما کوم جسمانی مکمل شخص دی او د دې په بنیاد باندې چې زما کوم جنس دی نه زه دا نه یم زره دې الټای ما، یعنی که ښځه یې پوره ښځه یې نظام سړی تصور کوي او که پوره سړی یې نظام ښځه تصور کوي، نو عدالت وایي چې دا خلاف شریعت دی، خلاف اسلام دی. دا د هغې حقیقت دی، دا پروپیګنډا او سیلف پرسیو جینډر آیډنټیټی، یعنی د خپلې مرضۍ سنتي شناخت چې یو سړی د جسمانی طور باندې ارسي خو چې د هغه خپل ځان په باره کې سب گمان لری که آغا دا آغا جسمانی ساخت علی رغم دا آغا دا جسمانی ساخت خلاف اومی نو آغا دا حق دی چه آغا دا اولی نو دیتا سل پرسید جندر ایدنتیتی نو عدالت دا
د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکو ماهی ګل مشال ریډیو ته ویل چې د دې فیصله پر ضد د ملک د نورو خارونو د نرخزیانو سره په شریکه اعلی عدالت ته روان دي.
د چا اعتراض دی راشي ټیبل ټاپو کې مو سره کینی چې څه پکې تبدیلی کیږي هغه بکو ان شاء الله. مونږ دا نه وایو چې مونږ هم جنس پرستی پھیلاو، LGBT کیو پرموټ کوو یا لیسبینز پرموټ کوو، نه مونږ دا وعده حق غواړو او نه مونږ بلکې دا خبره کړې دی مونږ چې دی وعده حق راکړي. 2018 کې دا بل جوړ شوی او تقریبا 7 کال په دې باندې کار هم شو، ډېر پکې خواجه سره فائدہ پکې چت کو کارډونه ورته میلاو شو او ډېر احساس پروګرام او پاګه کې هم د خواجه سره او ډېر بینیفیټس میلاو شو. اوس چې کم دا مستری شوی دی نو خامخا هغه هر څه الریډي ختم شوی دی او پولیس ډیپارټمنټ کې زموږ یو ریسپیکټ هغه به موږ له ریسپیکټ راکول او زموږ خبره به اوریدل، اوس هغه هر څه به ختم شي چې کم د 7 کالو یو مهنت او هغه ختم شو موږ ریورس لاړو اوس موږ بیا زیرو نه به سٹارټ کوو.
ترانسجنډر اکټ په کال 2018 کې د سینټ نه پاس شوی او په کال 2022 کې پرې دا اعتراض پورته شو چې د جنس ته تبدیلی خبره غیر شرعي ده. په اکټ کې د نرخزیانو سره ناوړه سلوک کوونکو لپاره سزاګانې او جرمانې هم خودي شوې دي. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
مشال لړیو ته وګستی او وخت شوې دی شپږ نیمې بجې او د ورستو هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو خو لومړی تر دې غړې مهم خبرونه وړاندې کوم او هغه صدا سړي چې د پاکستان ترکیز د پاکستان تر کینساب مخکخ اسد عمر د ګوند ستر سکتر چوکي او د کور کمیټي غړي تو پر خودو اعلان کړي نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د مې پر نهمه د شو پیښو غندنه کوي او باید د لړکې شفافه پلټنې وشي نوموړي ویل دا وخت د لپاره ممکن نه ده چې کوم کردار د یو مشر په توګه لوبولی شي هغه ترسره کړي د خبره له دې وجې د ګوند له څوکۍ استعفا ورکوي د شمالي وزیرستان په مرلي کې ځای خلکو د جنکو په دوو سکولونو د بریدونو پر ضد مظاهره کړي د ملي جمهوریت غورځنګ د سوري لاندې نن په دې لاجون کې مظاهره چانو غوښتنه کوله چې ریاست د تعلیمي ادارو امنیت یقیني کړي د مرلي موساکي او خسوخیلو کې د مې په یو اجتماع د شپې مهال وسلوالو د جنکو دوه سکولونه په بارودي موادو والځول البته په دې بدلو کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلې د خبر په تیرا کې د پولیو کمپاین په ډله په وسلوال برید کې درې پولیسان زخمیان شوي دي د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر کودی مشالې وتویل چې دا پېښه نن سهار خواوشا 9 بجې د تیرا په ملګین خیل میر دره کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله د پولیو مخنیوي کارکوونکو ماشومانو ته د دغې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره واکسین ورکول لا هم تر دې دمه د پېښې ذمواري چا نه ده منلې او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلا مویزا کاکړ وایي چې د کراچۍ ملي له زندانونو څخه او یا افغانان د خوشی کېدو وروسته افغانستان ته لیږدول شوي نوموړي پر مشالې ډوته وویل چې خوشی شو افغانانو په زندان کې خپلې سزاګانې پوره کړې دي بلخوا په کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرل مشالې ډوته ویلي چې د افغانانو د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیول شوي وو مشال رډیو ته غوګستی تاسو زمک پرمونی په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شي او اوس هم رازو د خبرونی د نیوستې نیمای لومبی راپور تا د خبر زله په ورستیو کې د مزارچانو په خلاف په د دریم ایم پی او قانون استعمال کړی دی د درې ایم پی او د قانون قوانینو استعمال د ګډوډۍ او مخنیوي لپاره کیږي او چارواکي وایي د عام نظم ساتلو لپاره دا ضروری دی خو د خیبر سیاستوال او مدني فعالان وایي حکومت باید د خلکو د سوله ییزو احتجاجونو مخه ونیسي د دوی په خبره پاین کې خلکو ته حق ورکړل شوی چې په سوله ییز ډول خپل حقونه وغواړي او د بیان ازادۍ الحق په ګټه اخیستو پر چارواکو نیوکه وکړي بلخوا چارواکي وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د مظاهرو پر وخت سړکونه وتړي او سرکاري املاکو ته زیان ورسوي په دې نور تفصیل د فرحات شینواري په دې راپور کې
د لنډ کوتلی او سیاسي فعال الیاس خان شینواري د مې په څلرشتمه مشال او ریډیو ته وویل چې دوی د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد پوره من احتجاج کړی وو خو د لنډ کوتل مرستیال کمشنر د درې ایم پی او لاندې سره د نور ملګرو سنټرل جیل په خبر ته ولېګل
زه د حکومت اعلی چارواکو نه دا غوښتنه کړم چې دا درې ایم پی او اول مانت دا په کومو دفو کې لګی لري چې طریقه کاری چل لګي د په دې تری ایم پی او لګولو کې مطلب دار ته یم چې مونږه چې کوم پر امن احتجاج کړو هغه احتجاج کې مونږ سره 15,000 کسان او کدی ما خپل حقوق نه په تری ایم پی او باندې ساتي چې دا په تری ایم پی او او دې یاره بدای وکاو دا به خپل حقوق نه غواړي نو دا هیڅ کله نشي کېدای
په خیبر کې قانون پوه اډوکیټ فرهاد پردوی چې د پاکستان پاین کې د جلسې را جوړولو او اظهار رائے ازادي شته خو بیا دا درې ایم پی او قانون انتظام میا ځنی وختونو کې بے ځایا استعمالوي او د دې په ذریعہ په خلکو فشار اچوي
آرٹیکل 16-17 وګوره آرٹیکل 19 وګوره دا غیلاندې د پیسفول اسمبلی ان مطلب د جلسې جلوس او د ګیدرنګ او د احتجاج او د تقریر تحریر ازادي چې اظهار رائے ازادي ده نو دا زمونږ په توری بنیادی حق محفوظ ده پروټیکټډ ده په آئین کې نو دا خلک چې کوم سیاسي ورکران دي دا دغه حق باقاعده قانوني استعمال کوي
د خیبر ضلع و انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط د مې په سال رښتما مشال ریډیو ته ویل چې دوی په پرمن احتجاج باندې بندیز نه دی لګولی، خو چې کله دا سیاسي فعالان د خیبر درې لویه لار وتړي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورسره تجارت معطل شي او مسافر او ناروغان مشکل سره مخ کړي، او یا هم چې کله سرکاري ودانیو ته زیان ورسوي نو د قانون په چوکاټ کې دننه پرې دا درې ایم پی یو دفاع عملي کړو چې عامه امن پر ځای وساتل شي. 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته د پولیټیکل ایجنټ په ځای وس ډیپټی کمشنر ناست وی او د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلی. په قبایلي ضلعو کې ځینې خلک د دې ذلي نظام نه خوشحاله دي، خو بیا ځینې خلک ورسره مخالفت ښایي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو پا پیخور که دا سهار نها و پا کابل که تنیم لگیش
اردن کو د سن صوبے زندانونو زنی نور هغه افغانان خوشی او افغانستان ته استول شوی چې چارواکی وای د قانوني اسناد نه درلودو ل عمله نیول شوی وو. خو د کسان وکیل منیزا کاکړ وای ډیر خلک داسې هم دي چې په غیر قانوني ډول لیول شوی، ځکه چې د هغې په خبره هغوی د استوګنې اسناد لري. وکیل منیزا کاکړ تور پورې کړی چې پولیس له نیول شوو افغانانو رشوتونه اخلي، خو پولیس دا ردوي او وایي هر بهرنی وګړی چې د اوسېدو اسناد نه لري هغو سره به قانوني چلند کیږي او که ضرورت وو نیول کیږي به. تفصیل نیازلی راکوي له کراچۍ.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ د مای په څلیرشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږلې شوي افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سیند په بیلابیل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې نیول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغو بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول. په کراچۍ او په د نورو ښارونو کې د افغانانو د نیولو شکمه یوه لړۍ روانه وه، هغه لا دوامداره ده.
د منیزا کاکړ په وینا چې خوشي شوي افغانانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې پوره کړې وي. په سند کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول څه کم شوي دي، خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. نوموړي زیاته کړې چې دا افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې دوی نږدې 2400 افغانان له سند زندانونو څخه افغانستان ته لیدلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي. نوموړي وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې ځینې وګړي لا بند دي چې د دوی د خوشي کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس یې د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مای په څلیرشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو د یری د کیمپ نه بهر نشي تللی، چې بهر اوزینو پولیس یې نسی او روپۍ ترې اخلي.
چې د پولیس د خاص خم خلک وسنن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کارت هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم په سر باندې نسی پیسو د پاره نسی سره په خلاص دا ټوله چې دا ماجر کې خلک دې ټول غریب خلک دي ماجر دي بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نصیب برابر ولای ال ته پولیس والا ونی سي پولیس والا نور تنگي سره.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل عبدالهادي اډوکیټ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې وس هغه افغانان هم نیول کیږي چې په کراچۍ یا د سند په نور نورو برخو کې زیګی دلی دي هغوی هم د بارډر د لاري لیګل کیږي
دا غړې ایشو بدل دا خصوصا کراچي کې چې دا خلک راځي بارډر کراس کې د دې سره څومره خلک انواز لري هغه دې ځای تر اوسه په شومان دي پای کې بیا دل دراشي په گاډیو کې ناشې ډېر وخت مسلې تکلیفي او سچې افغانې دل پیدا شې دي دیو ته خپل کلی پته نشته دیو ته خپل علاقې پته نشته هغه دل دی او بیا دی واپس ریپورت کی واپس ناغو نه خپل کلی نه د رشتہ دارا میں اس پتہ نه ځکه چې دا هر ورځ یو مسله دا ماشومان پدې کې دي زنانه پدې کې دي بیماران پدې کې دي مشران پدې کې دي دا د یو ورځ مسله نه ده
د کراچی په ګډون د سن سوبې په بیا لا بیلو خارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسي افغان کډوالو د نیول پیل شوې دي د سن سوبې حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو وار په وار مشالې ډو ته ویلي چې په سن کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او داسې غیر قانونه افغانان نیول د دوی قانوني حق دی د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي پولیسو چې تروسه په کراچي او د سن په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولې دي د هغوی په زدي د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درج او بیا عدالتونو د افغانان زندانونو ته استولې دي په کراچي کې د نیولې شو افغانانو د وکیلانو په وینا چې پاکستان ته زیاتره هغه افغانان راغلي وو چې ناروغ وو خو بیا دلته نیولې شوي وو او زندانونو ته اچولې شوي وو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لاکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لاکه رجسٹر دي خو د 14 نه تر 15 لاکه پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
تاندې هلي
تعلیم د پاره سہولت نشته دي جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته ده
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
په پاکستان کې د کمخونی یا تلیسیمیا ناروغي پړه چیرنې کونکي ادارې وایي چې په دې ملک کې خواوشا 10 میلیون ماشومان په دې ناروغي اخته دي د حکومت لخوا ورکړل شوی معلومات ښیي چې هر کال په دې شمیره کې اضافه کیږي د دې ناروغي وجه د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه کول دي ډاکټران وایي په کار دا چې په نږدې خپلوانو کې ودونه و نه شي او که کوم ماشومان په دې مرض اخته کیږي باید ښه خواړه او په وخت دوایانې ورکړل شي تفصیل د وسیم سجاد په دې راپور کې
په شهید بنظیر بټو یونیورسټۍ کې د ورلد تلسیمیا ډے په مناسبت سره په 23 مئی د فاطمیت فاونډیشن او کیر فاونډیشن په مرسته یو ورځنی سیمینار او د اګاهۍ لپاره واک شو فاطمیت فاونډیشن تر اغلی سیمینه بي چې دوه ماشومان یې په تلسیمیا بیماران دي مشال ریډیو ته وویل
تا دوی ته محمد سو دعا ونه کی دا غو زرم نه دعا وزي دا مور بلا د زرم نه وزي دا ماشومان د زرم نه وزي او تاسو مې را باندې ته چې دوی ماشومان لا دا وکړه دا دوی ژوند دې دوی ژوند نورې سر دوی سم نور نه غواړي صرف دا یو نه غواړي چې موږ ژوند پچی او یو لږ په دې دنیا کې لږ شان زندگی چې هغه دوی خاطر
دا فاطمیت فاونډیشن ایڈمنسټریټیو افسر بدر حسین په سیمینار کې ګډون کوونکو ته وویل چې په پاکستان کې هر کال 15000 نه زیات ماشومان د تلسیمیا په مرض اخته پیدا کیږي او کچري په وخت دوی د مرض مخنیوي ونه کړی شي نو دغه ماشومان په کم عمره کې مړ کېدل شي
بلډ دینې سره مته کې انسان مې هیڅ فرق نه یاکا
ویني ورکولو سره په انسان کې هیڅ فرق نه راځي په دوه دریو میاشتو کې واپس کور کیږي په انسان کې تقریبا 8-10 لیټر ویني کيو بوتل هغه ډونیټ کی چاله ور کی هغه واپس په دوه دریو میاشتو کې ریکور کیږي د سره انسان صحت هم خکیږي غټ خبره ده چې د یو بوتل نه د درې ماشومان فائدې کی یي
یک بیگ سه یک بوتل سه 3 بچو کا فائدہ ہوتا ہے
د نېشنل لایبریری اف میډیسنز د ریسرچ مطابق په پاکستان کې د تلسیمیا د مریضانو تعداد هر کال د 2.9% پورې سیوا کیږي چې وجه یې کزن مریض یا په خپل خپلوانو کې ودونه کول دي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
نوی نړۍ.
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
چرواکی وایي چې د خیبر پختونخوا په بونیر او سوات کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره د لټون عملیات کوي او په سوات کې وسلوالو سره په نښته کې یو ځایي وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتیری ټپي شوی دی. دا براسال کې دا چې سیمه کې د رواني بدمنۍ پر ضد پراخ لاریونونه هم ترسره شوي او امنیتي چرواکي وایي دغلته د امنیت پر ځای کولو اداوې کوي. وسلوالو ډلو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه کې د تشدد وروستو پیخو ځای خلک د ویری او بے باوری سره مخ کړی دي. وبخې په سیمه کې د تشدد وروستیو پیخو ځای خلک د ویری او بے باوری سره مخ کړی. په اړه تفصیل د شاین بنری په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په سوات او بونیر کې د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو نو وروستو ځایي خلک د امنیت په اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ریاستي ادارې دې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. دا په داسې حال کې دا چې د سوات منګلور په غریزه سیمه بنجوټ کې د مې په درویشتمه نیټه د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په ډزو کې یو ځایي وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتیری ټپي شوی دی. د ځایي خلکو او پولیس چارواکو په وینا وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د بونیر د پولیسو د مرکزی دفتر مشر ډي اس پي روشنزاده وویل چې د پیښې نه وروسته یې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه،
پرون په سوات کې بالکل مقابله شوې ده او هغه کې زمونږ یو پولیس والا زخمی شوی دی، یو پکې سویلین چې دی هغه د شهادت په مرتبه پیښ شوی دی. بونیر کې هم په غریز علاقو باندې د دې موجودګي رپورت شوی ده. سرچ اپریشن نن زمونږ او د آرمی کمباین سرچ اپریشن شروع دی په هغه حوالہ باندې. په دې کې ډیره ګرانه پہاڑی سلسله ده، نو دا په هغه باندې اوسی او سمو علاقو ته خو الحمدلله دا لا ندی راغلی او نه راتلی شي.
بلخوا د سوات ولسی پاسون مشرانو سیمه کې د وسلوالو په تازه فعالیتونو د خپل جوور خفغان سرګندونه کړي او د ریاستي ادارو د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د سوات ولسی پاسون یو مشر عطا الله جان اډوکیټ مشال لیډو ته وویل چې وړومبې خو ریاستي ادارې د وسلوالو شتون منینه او کبیا وسلوال په پولیسو او ځای خلکو بریدونه وکي نو بیا د عملیاتو اعلانونه کوي چې ورسره په سیمه کې د خلکو ژوند جواک او کاروبارونه اغیزمن کیږي.
موږ دلته د ولسی پاسون او پښتون ژغورنې غورځنګ د طرفه د قومي جرګې د طرفه بلا مظاهره وکړي چې موږ په خپل وطن کې نور ډالري جنگونه نه منو، اقتصادي جنگونه نه منو. خو بیا هم پرون چې کملو بوشو نو یقینا چې هر د سوات اوسیدونکو حیران کړی دی چې د ګوتو په شمار څوک تنه دهشتګرد راځي، د کم ځای نه راځي، هغه راشي او بیا پسې ولس را پاسي، بیا پسې پولیس ورشي، بیا فوج ورشي. چې کله هم دلته دا سیزن شروع کیږي نو دلته دا د ترهګرۍ پیښې رامخې ته شي او هغه سیلګري چې هغه ویریږي نو دې سره زموږ د سوات اقتصاد ته ډېر زیات زیان رسي.
دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې سیاسي فضا ترنګلې ده او د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د غړیو د نیولو لړۍ روانه ده او سیاسي مشران نورو سیمو ته منتقل شوي دي. له سیمې د ډان ورځپاڼې خبریال فضل خالق وایي چې امنیت وضع خرابه ده، خو د سیمې انتظامی او امنیتي چارواکي ورسره معلومات نه شریکوي. د نوموړي په وینا خلک ریاستي ادارو ته د شک په نظر ګوري او هم هغوی د خراب امنیت ذمہوار ګڼي.
چې سار مونږ را پاسې د نو مونږ ډېر زیات حیران شو چې یاره مونږ چې کم سورسز دغه چې یاره غا ترهګر خو بیګا تښتېدلی دي. وسوال دا پیدا کیږي چې یاره دا ترهګر تښتې څنګه، ځکه چې دونه خو چاپېره پولیس او سیکورټي فورسز او د دې غار نه چاپېره اوس دا غار د بل طرف نه خسوریم نه دی. زموږ ډېرو ملګرو دا خبره کوله بونیر طرف ته هم دغه ترهګر لیدی شوي دی او پولیس په دوسې پسې کاروایي سټارټ او ډزې کیږي.
د یادونې وړ ده چې په سوات بونیر او اړوند سیمو کې په کال 2008 کې د ملا فضل الله په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیات ترسره شوي وو چې په لکونو خلک یې بې کوره کړي او نور ګڼ شمیرې په نتیجه کې وجل شوي او یا جوبل شوي وو.
مشال اړیو ته وګستئ د شاین بنریج تاسو یې راپور وړاندې کوو په سوات کې د بدم نه پړه باندې
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
اذن کو د خوست په باک ولسوالی کی د ول سوا میٹرا په اوګدوالی د بر کنال د جوړیدو چارې بشپړی او ګټه قسطنې ته وسپارل شوې. د اوبو یاد کنال چې ټول ور باندې $190,000 لګخ شوه د سویس هیواد د مرستو د پرمختیایي ادارې یا په مالی همکاري جوړ شوه او نږدې 2000 کورنۍ باور څخه ګټه پورته کوي. د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو د دې ویالې اساسي جوړولو ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د ولسوالۍ د اوبو نورې ویالې او سربندونه دې هم په اساسي ډول جوړ شي. نور حال د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې
د خوست ولایت د باک ولسوالۍ په سپیر کې سیمه کې د سویس د مرستو پرمختیایي ادارې په مالی مرسته د 1100 متر په اوږدوالي د اوبو د وی اوږدې ویالې د اساسي جوړولو چارې بشپړې شوې. د یاد کانال د پروژې پلي کول چې په خوست کې د اړیکو له سیمه ییز دفتر سره وو د باک ولسوالۍ د سپیر کې مامي شګې ماڼه او شمال خیلو د 15 کلو د 1104 نوي کورنۍ له استفادې سربېره ورڅخه 2218 په تجربه کرنیز ځمکه خړوبېږي. په یاد کانال باندې د ځایي خلکو د د اتل سلنی ونډې په ګډون څه د پاسه $190,000 امریکایي ډالر لګښت شوی. د دې کانال د جوړولو چارې د تیر جمهوریت پر مهال پیل شوې چې د کارونو له اوسه ټکنې کې د ورسته بیرته کارونه پیل او اوس مهال د جوړولو کار بشپړ شو. په خوست کې د اړیکو دفتر مشر الحاج محمد علي زدران مشال راډیو ویل
دوه نیم کوله مخکې موږ سروې کړې و بیا د ځنې تغیرات او مشکلات په اساس د پروژې یو څه وخت وزنده ده. نو په دې پروژه کې موږ سره ولس ډېر همکاري کړې ده او نن تو سوینه په خپل په ډېر ښه کیفیت سره دغه پروژه سر تر سره کیدو.
بلور ته د پاک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې پروژې په لیکېدو ته خوشاله دي. وایي په دې سره بلې وي خو د اوبو د ځای کېدو مخونی ولشي او بلور ته به د دوی ډېره کرنیز ځمکه د خړوبېدو جوګه شي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر شوالی خان وایي
مخکې مو چې څومره اوبه شړلې دور ټوله اوبه ځای کېدې بعضې کم اوبه به موږ ته مطلب پټوي ته رسېده او دومره په تکلیف و مطلب به چې لاس کسومو په ویله لګل بیا هم اوبه ځای کېده او اوس دومره سهولت شو مطلب به چې کم شي اوبه موږ ورسو موږ ته انشاءالله ټوله اوبه پټي ته رسېږي ځمکې ته او ځمکې به انشاءالله بودي فصلونه به ښه وي سسي کور وشو مطلب ښه کور شو سهولت کې به وي هر څه دې پوره مطلب دې پټي اوبه کول به سهولت کې وي.
د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کرنه او مالداري د دې ځای خلکو اساسی کسب دی او تر ډیره په همدې ژوند بسیادی. دوی غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو د نورو کانالونو او سربندونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر الحاج رحیم ګل وایي
د باک ولسوالۍ کې یوازې د اوبو بندونه دي دا چې موږ د لوی خوار د دغه سربند نشته هر وخت چې روشي نو هغه اوبه ضایع کیږي. دلته زراعت ته ډیر ضرورت ده نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې بندونه جوړ کړي. تاسو بلې دلې دلته خبر غونه دي متاسفانه چې دی وبو کمخ دی وجنه بعضی ټیم وچیږي درې کوله څلور کوله خوري دي خلکو بدې ته سي.
دی ادوانی ورده باک د خوست د حقوقو سوالې ده چې په ورستوي دوه لسیزو کې د پرلپسې جګړو او نام نه ویل کبل پکې د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند پړې برخو کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اردوونکو په خبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جینکۍ او ښځې آنلاین کاروبارونه کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشالې ته ویل د خپل تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدیدی طریقې کاروي. دوی وایي د خپلو سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکار ملیحه میرزاده په پیښور کې د کاروبار کوونکو میرمنو سره خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې چې د آنلاین کاروبار کوونکي یوې جینۍ تابندې په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے, اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں, جیسے مہندی کے تھال ہو گئے, ڈیکوریشنز ہو گئی, پیکنگز ہو گئی.
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شایان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک, انسټاګرام او واتساپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي, او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آن لائن تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو, د ودونو او تقریبونو د انتظام کار, د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن, فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف پی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. دا خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو, یعنی د تجارت رجسٹریشن, نورو اړوندو ادارو سره رابطه او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو, ډالیو, ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل, په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي, خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو, ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
زما فیل هل سټریټیجی به چې د ماډرن مارکیټینګ د کوم لایسنس کم چی مایکرو انفلوئنسرز دي کنه, لایک بلاګرز شو یا دا سیس فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو, نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډی نه یا خپل بزنس طرف نه کم شي زنه جوړوم, هغه سیمپلز لیکم, نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې, نو هغه طریقې سره د خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. کم شي زنه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم, یا تر خلک دا پیجونو ته دي شنو ته اعلی راز چې هغه یو غوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه, زه ورکی ور سره ټریننګ زوم ور کوم, اور لکه کله نه کله دا سی یو غړو کې شي چې جوړولو طریقه هم وکړي.
خو تا بندا فاروق مشال ریډیو 12 په آن لائن کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري, چې اکثره ورته شیان ډېر ګران تمامېږي, خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کم کوي.
لوګي سمجھنے کې شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډېر آسان دی, زمونږ نه ډېره پیسې اخلي او خپل خرچې دومره نه راسي. خو آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي, د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده, کله کله زه منافع ډېره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي.
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه, چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آن لائن کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي. نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو, تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي, آیډیا یې څنګه عملی شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
جہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں ایک ہی روف کے نیچے آپ کو ساری چیزیں مل سکتی ہیں.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي وویل د صوبې آی ټي بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے گٹلی شي.